لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. د سهار 8:30 بجې شوې وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ده. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې ټکانونو پرون هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو آزادۍ رادیو ته ویل چې د مازیګر په 3:40 بجو او 3:50 دقیقو په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. دغه زلزله د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم احساس شوې. د زلزلې د لاسو ټپیانو د راوستو خبره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت په چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دغه وزارت بیان مولانا ظهیر ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو په اړوندو مسایلو او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بندې امیر او د سپین بغار لوبډلې مسایناک ته ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون د آزادې اروپا ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. او د اوکراین لویه څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو وروسته به یو بشپړ بیان خپور کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لویه څارنواله ارینا ویندوکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونو قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د وم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په وم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایش شونه دي. خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې فالج او یا لمن زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زدکونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یوه دنده د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پراټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دوی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کاني او عضوي مواد شامل دي. کاني خپل چې شي دي، کاني د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې ده، دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده. او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي. دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کږېدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کږېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کږېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کږولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي چې دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هېڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو تر منځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دوی د هډوک سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوي دي. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوئید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د ښویېدلو اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل پر سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د ښورېدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
کپو هدول هاگش شپه نه پس نه وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا کبو هدم له شپه نه پس نه وینم دا مې ویل چې دا